ದ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಡಿಸಿನ ದ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೆರಿಕಾ ಯುವ ರೇಡಿಯೋ ದೇ
گران اور دنکو د ډی وی ریډیو د خبرونه روان دي نن د نه هورز کال 2014 د ستمبر د میاشتې 6 منیټه دا وخت په اسلام آباد کې د ماسختن نه په کابل کې اتنی او دلته په واشنگټن ڈی سی کې د ورځې 12 بجې شوې دي د دې خبرونه وړاندې کوونکې زه نوشروان کلندر ته یو ځل بیا وړاندې کوم د مهمو خبرونو سره ټکی امریکایي چارواکي پلټنې کوي چې آیا په نیویارک او نیوجرسي کې په 14 کې ککړتن احمد خان رحمي سره نور کوم بهرنیان ملګري شته او کنه. احمد خان رحمي څو ځله پاکستان او افغانستان ته سفر کړی او نن په نیویارک کې د ملګرو ملتونو کلیزه عمومي غونډه پیل شوې. د امریکې ولسمشر باراک اوباما دغه غونډې ته ویلي دي چې د نړۍ او منځني ختیځ په هیوادونو کې باید تندرو داعش ډلې ته ماتې ورکړی شي خو د دې لپاره باید نړۍ اول یو شي. او تیره میاشت په کوټه کې په وکیلانو باندې د خونړۍ حملې په اړه د پاکستان سپریم کورټ کې نن د قضیې اورېدو په وخت د عدالت وکیل احمد خان ویلي مرکزی او صوبایي حکومتونه دغه ترهګرې حملې په اړه معلومات پټوي.
6 گزر گئے ہیں کوئی ملزم سامنے نہیں آیا.
دوی وی د پیخې شپږو اونو پس هم تر اوسه نه څوک نیول شوی دی او نه څه رپورټ مخې ته راغلی دی. د حکومتي چارواکو هڅه ده چې ذمهوار تنن بچ کړي.
اوس غوښ شه د خبرونو تفصیل ته. د امریکا چارواکي په دې باندې کار کوي چې د نیویارک او نیوجرسي د بمی چودنو سره په تړاو نیول شوی مشکوک کس خو به له کومې بهرنۍ ترهګرې ډلې سره تړاو نه لري. نیویارک او نیوجرسي کې شوی په دغه بریدونو کې نږدې 10 تنان جوبل شوي. پولیسو 28 کلن احمد خان رحیمی د پیښې په تړاو د ګل په ورځ په هغه مهال ونیو چې د نیوجرسي ایالت په الیزبت ښار کې په خپل موټر کې په خوب ودو. احمد خان رحیمی په اړه چارواکو ویلي دي تیرو لسو کالو کې 3 وارې یا په ممکنه توګه 4 وارې افغانستان او پاکستان ته سفرونه کړي دي او اوس دوی ګوري چرته د پاکستان او افغانستان سرحدي سیمو ته خو به یې سفر نه وي کړی. افغان حکومت وایي که څه هم د نیویارک د بمی بریدونو په تړاو مشکوک نیول شوی کس د امریکا شهریت لري او ډیر وخت کیږي چې په افغانستان کې نه دی اوسېدلی خو بیا هم افغان حکومت چمتو دی چې د ضرورت په صورت کې په دې اړه د روانو پلټنو په برخه کې مرستې وکړي. او د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته د امریکا صدر باراک اوباما ویلي دي چې نړۍ او منځني ختیځ باید د ترهګر ډلې داعش ته ماتې ورکولو لپاره یو شي او که دوی یو نه شي نو بیا د تندروي مخه نیول مشکل کار دی. خپل وینا کې صدر اوباما وویل چې جمهوریت د ترقۍ بنیاد دی او د اقتصادي ترقۍ لپاره ګډه همکاري ډیره ضروری ده. د هند انتظام لاندې په کشمیر کې یو ترهګر برید کې 19 هندي عسکر وژنو په تور پاکستان باندې تورونو لګیدو وروسته یو باس را پارېدلی دی. د هیواد مخالف سیاسي ګوندونو او پخوانی امنیتي چارواکو ویلي دي د ناکامه خارجه پالیسو له عمله په پاکستان باندې اوس نړۍ هغه شان باور نه کوي. د پاکستان وتلې ورځپاڼه ډان د پیپلز ګوند شیر رحمان تحریک انصاف ګوند شفقت محمود او یو پخوانی امنیتي چارواکي له خولې ویلي د پاکستان پالیسي ځکه ناکامه ده چې دا په پارلیمان کې نه جوړیږي. 13 میاشت په کوټه کې په وکیلانو باندې د خونړۍ حمله په اړه د پاکستان سترې محکمې نن د قضیې اورېدو په وخت د محکمې ته وکیل احمد خان ویلي دي چې مرکزی او صوبایي حکومتونه د دغه ترهګرې حمله په اړه معلومات پټوي. او د افغانستان په ختیځ کې له پاکستان سره په ګډه پوله د ننګرهار ولایت په 3 ولسوالو کې د افغان ځواکونو په هوایی او ځمکنیو عملیاتو کې یو کم 10 داعش وسلوال وژل شوي دي. د ننګرهار امنیتي چارواکو ویلي 13 ورځ افغان هوایي ځواکونو د اچینو کوټ ولسوالیو سره نږدې سیمو کې هوایي بریدونه ترسره کړي چې له عملې 14 تنه داعش وسلوال وژل شوي دي.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
گران اردن کو تاسو وایس اف امریکا ڈیو ریڈیو تا غوږی خبری خبرونه مو وره دا مهم رپورټونه مو سره شریک کړو. خو په دې ورځ باندې په دې وخت باندې یقینا چې تاسو په انتظار یې د پښتنو اصل نسل په اړه باندې چې کوم سلسله د پروګرامونو روانه شوې ده په هغه اړه باندې نن د دغه پروګرام کوربه بیروز خان صاحب زموږ سره په سټوډیو کې موجود دی. ګورو چې کوم موضوع باندې تاسو سره چیرې بیروز خان صاحب په خیر علی
ډیر مننه خوشاله اوسې نو شیرم کلندر او ګران اردن کو سلامونه او احترامونه. تیر ونی د اختر په وجه باندې زمونږ خبرونه چې کوم زمونږ دغه لړۍ روانه ده نو دغه تیر ونی خو نو شوی ځکه چې اختر هم وو او د ټلیفونونو ډیره مساله هم وو. خو نن مونږ بیا د هغه زینه چې تیر خبرونه مونږ کړې وو د هغه زینه بیا شروع کوو او هغه شروع دغه د چې زړټون نوړم به خو زموږ سره زموږ دوه میلمانه ملګری شوی دي زموږ سره اوس د پښتو د اوبخې د ډیور ریډیو نه دغه غږ او دغه غږونه زموږ د اوریدونکو تدیر آشنا دي او ورته او خوښم دي ډیره مینم کوي زموږ اوریدونکي. نو زموږ سره زموږ د پښتنو خپل تاریخ لیکونکي دانشوران خپل تاریخ باندې پویا او تحقیق کون کی زمون سره زمون مشر سعد الله جان برق سے ملګری شوی دی. برق سے په خیر راغله ستړي مشه. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام او تیر اختر مو مبارک شه. ما درته ټلیفون وکړ خو هغه आवाज نه درتلو نو تاسو راغه اختر مبارک شه.
او مثلا وخت یې او بیا چلو پاره
ورو. ها جی
ها جی السلام علیکم
سره تاسو او زمونږ د ځوان کول یو نمائنده او یو تحقیق کوونکی تاریخ خودون کې او د تاریخ په لهم لټون کې دی نو هغه د ډاکټر رفیع الله خان صاحب سره ملګری شوی دی. ډاکټر رفیع الله خان صاحب تاسو هم په خیر راغلی او تیر اختر مو مبارک. وعلیکم السلام. نو او زمون کوشش کو چې زمون سره رفیع الله داغه چې دی حبیب الله رفیع صاحب هغه هم زمون سره ملګری شي خو داغه نه پوهیږم چې کوم ستون زره په ټلیفون کې کسه نو هغه چې را سره څنګه ملګری شي که خیر داغه به بیا نیغ په نیغ هغه هم اوریدونکو ته راولو. برق صاحب په هغه تیره خپرونه کې مونږه بس کو او هغه کې بیا ټلیفونونو پکې لږه شانت لانجه وه د بچه خان په دغه تحریک باندې په عدم تشدد باندې په چې کومه خبره وه نو ډاکټر رفیع الله خان صاحب هم په خپلو هغه خبرو کې هغه حوالې ورکولې چې دې باندې دوه نظریې دي دوه رایې دي او یو دا چې ګندې دا د ګاندي جی نه هغه وه متاثره وه یا دا فلسفه باچا خان د ګاندي جی نه اخیستې وه. بیا د دې په جواب کې چې بیا ستاسو یو دلیل چې کومه دی زه به دا ووایم هغه ډیر مهم هم دی برق صاحب هغه دا چې تاسو ویل چې تشدد چې چیرته وینو عدم تشدد به پیدا کیږي په هند کې خو د دغې فلسفې را پیدا کېدل چې کوم دي بیا ډاکټر رفیع الله خان صاحب وایي چې د هندو مذهب دا غریب اساس چې کوم دی هغه په دغه کې دی شي او دغه یعنی د ګاندی جی یو سیاسي فلسفه هم و خو د باچا خان تحریک چې کوم دی په پښتنو کې نو باچا خان په دې خپل ټولنه کې هر څه خپل محسوس کړی وو لیدلی وو او دا هر څه یعنی د هغه په لکه د ژوند برخه د پښتنو د ژوند چې کوم دی د باچا خان د ژوند برخه ده نو زګه هم باچا خان او بیا تاسو د هغې هم مثالونه د اسلام نور کړو چې د باچا خان د عدم تشدد هغه چې دی دغه فلسفه چې ده هغه د اسلام نه اخستی و. د ډاکټر رفیع الله خان صاحب هم د سید وقار ډاکټر سید وقار علی شاه صاحب د کتاب ذکر چکو په هغه کې هغه هم دغه حواله ورکړی وی چې د ګاندی جی سره د باچا خان چې کوم سیاسي اتحاد جوړ شوی او د کانګرس سره هغه د هغه وخت د حالاتو پر وړاندې کې وو خو له د باچا خان فلسفه د ګاندی جی د فلسفه سره هیڅ تړاو دغه نه وو او دواړو دغه یو فکر لره دغه به هم یو وجه وی چې یو بل سره نږدې شوی. خو د دې سره سره زم چې برخ تاسو په یو خبر او کوي د خلافت عثمانیه د منځ وړل د یو د تاریخ یو پیښه ده. دې ته که دا ووایو چې ګندې د خلافت عثمانیه د مسلمانانو یو نماینده حکومت وو نو څومره به دا ټیک وي، او که دا ووایو چې نه خو د ترکیانو په هغه وخت سره د ترکیې چې کوم نظام او دغه خلافت خو د عرب نه را روان شي او بیا ترکیې ته را رسېدلی دی، نو په دغه باندې هم تاسو په خبره وکړئ چې لږ دا زمونږ د اوریدونکو د دغه د ذهن هم کلیر شي چې دا مونږه د تاریخ د اسلامي تاریخ ته راځو، نو دا دلته کې چې کوم دی د وخت چې کوم طاقت پی جوړیږي د هغې یعنی مذهب او عقیده د هغې بنیادي او که نه د هغې وخت سه جدید ټیکنالوژي وي د هغې سره سه نظام وي او ریسورسز وي وسایل وي دا ټول سیزونه یعنی په دغه باندې مونږ خبره وکړو بیا به راځو چې که یو خوا عثمانیه خلافت د منځ ځینو بلخوا د مذهب په نوم باندې هیوادونه هم جوړېږي، لکه مثال په طور د اسرائیل دا بنیاد جوړیږي چې اسرائیل د جیوز د پاره یا د یهودو د پاره یو ملک جوړ کړل شوی دی، دا د دویم جنگ عظیم نه وروسته دی. د پاکستان جوړېدل د مذهب په نوم باندې دا د دویم جنگ عظیم نه دی. نو غواړم چې ستاسو خبرو ته غوږ شو. برخ سیب آواز مو اوس لګ ډیر گزاره کوي
او افراد د دې
شانتی یو فرق چې کوم یې له دې پیدا شي جلی شي بیا زلمی شي بیا ورو ورو وتو شي وو شي په خپل شي دا که څه کومه وي یو موږ ستور شي ولا څه له دې موږ لا اخو بیا زوال خام خاصه وکي نورم د دې نه پښ بیا راځي هر څه چې کوم دې د چا چې اوروش څنګه دا وځي شته نو تاسو کومه راي هغه د بوله چې کوم دې د دې مثلا وي تر څو چې موږ اوروږي او اوروږي چې خاطر به ټول خلک وشي شي چې هغه عظمت اصل چې خو هغه عظمت دوباره افیل دې نشي نو د هند مسلمانان چې کوم وو د دې کوشش چې کچري دوباره هغه عظمت رښتا موږ بیا موږ دغه پاره په هندستان کې د خلافت تحریک په چلي دو چې دا خلک راغون شي او موږ سلطان محمد چې کوم دی نو دا خلیفہ کو خو لا کاه ته لا مزل نه شو تحریک وو په دې بیا ترکو کې په خپل انقلاب راغو سلطان حمید د منګلارو نو خبره خلاص شو او دلته تحریک هم اونې چلي دی شو چې فطري نه وو نو دا خبرې چې کوي دا جذباتی یا داتی بولن که در خلق و خواهشات بخو عملی دور دا ممکن نیوی یا نه در حقیقی نو کاری پارا سوکالی غیلی کئی نو آقای هاست بزرگی خو برحال لیتران لیتو که چه پروپین طرف بال روان کل یا سوشی جذباتی نارای والا ورکل و آقای والا ورکلی آقای هاست روانی روانی لکه دمون اس دور که تمام لیتران د ټول ملکونو همدارې بس څنګه به غربت ختمو غربت ختمو حالانکه غربت زیاته یې لګیا دی کنه نو دغه څنګه نارا ټول ورکول چې کوم دی دا د ایرانو د مشرانو هاي دا څه کوي کوم په را پاسې یو نارا خو ورکول غواړي نو دا خو څه خو دغه په خطر شو اوس د بچا خان خوره په پټ شو
جی
تحقیق کړې ده د تحقیق نه پاتې شوم بچا خان د تاریخ په 1910 کې شروع کړل په 1950
ها
او دا ما یو ناول د پاره چې کوم مالبین دي دا تاسو چې د دې له سیاست ته نو راغله د په مارشس کې او د وکال فکټس نیکو دا تاریخي واقعه او بچا خان دا د دې شدت کوم دی دا ما هغه څنګه چې تاسو مو او ما مو ویلو چې مرض علاج راوځي چې کوم دی مرض راشي لکه زه د نن نه چې د ښکلا وړاندې د ډینګي وایرس نو هم نو له علاج چا کولو یا دا چې دا علاج نو وکړ چې هغه مرض نو علاج یې خپل کړو حکومت ضرورت ہو
برق صاحب زما ذہن ته تپوس راځي خو ستاسو د اواز پته نشته چې ماتیږي نو موږ یو کوشش بیا کوو یو هڅه مو په کې ورشانته د مو واخلو او د دمینو د کوشش کو دی یو بل لاین تاسو ټلیفون کو د اواز کې چې اوریدون کې هم را ته میسج اس کوي وای د برق صاحب اواز چې کوم دی هغه مات مات راځي او دا مهمه دی او زما ذہن ته یو پښتنه هم راغلی دا ډاکټر رفیع الله خان صاحب تاسو هم را سره اوسئ په دغه تاریخي دغه باندې لګ د څنګه چې برق صاحب وویل د خلافت د مسلمانانو د هند د مسلمانانو یو خواهش او یا یو هغه ضرور کېدای شي خو از ما تیر هفته چې هغه تیر د هغه دور د یو ګلوري دور چې وي هغه یو خاص قوم وي یو کاغذ یو سلطنت وي یو نظام وي هغه یو سر یو حد ته رسیږي او بیا د هغې زوال شروع کیږي. ګرانو دونکو تاسو هم را سره اوسیږئ وړه شانته دم اخلو.
دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی. زمونږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټویټر کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voadiva.com. د ټویټر آی ډی ده @voadiva.
ګرانو دونکو تاسو د ډیو ریډیو سره ملګری یا زمونږ د خبرونه پښتنو اصل نسل برخه اواز مات مات راته خو دغه مجبوری و کوشش مم دغه کوچ بس چې څومره خبره تاسو در رسیدې شي که ماته ګډه ویزه کا بیا اکثر ملاوی گنا نو په دغه وجه باندې هم خو تر څو چې برس مسر ملګری کیږي نو ډاکټر رفیع الله خان صاحب تورزم ډاکټر رفیع الله خان صاحب د خلافت په دغه باندې برق صاحب خوویل چې خلافت د حضرت علي نه پس اس خلافت نشته ځکه چې هغه پوری خلافت او بیا په دغه د اسلامي خلافت چې کوم دی د حضرت ابوبکر نه والا بیا په دې خوا چې کوم دی نو خپلو کې هم هغه اختلافونه دي هغه په خپل ځای خو دلته کې د هندوستان دا چې کوم خلافت دی بیا یو خلافت د هندوستان نه هم دغه مذهبي مشرانو اعلان کو چې باچا خان هم د
علماء هند ناغ لاس نوایتی کړي وا نو دا غی چکم د محمود الحسن مولانا محمود الحسن نو هغه په وینا باندې باچا خان هم افغانستان ته دغه خلافت په ترس کې تله او خو باچا خان بیا په خپل دغه کلیکلي چې دغه فیصله چې کومه واده موږ منلې ده دغه خلکو په هغه باندې وا په حکم خو دغه صحیح فیصله نه وه دغه د وخت د دغه نو او خلافت دا و چې بس دا هندوستان نه راوزه افغانستان ته ځه یعنی سمندر راواخله په یو کنډول کې یا په یو خوړ کې ځای وه افغانستان ډېر وړکې ملک د هند په مقابله کې خو بهرحال دی خلافت باندې هم تاسو خپل خبره وکړئ.
خدي خلافت بنیادی طور چې نو دا یو سیاسي اداره ده چې په اسلام کې د دې کوم ویلیو د نوغه ډېر زیات ما په خیال علامتي ده سمبالیک دی یو شی مونږ غنو چې تعالی مطلب د خلافت ایزستي وی موجود وي او یا د دې د سوچ وي نو دا د یو امت تصور چې کوم دی او د مسلمانانو چې کوم د وحدت تصور دی نو په دغه حواله د دې یو اهم رول کېدی شي او کوم خلک چې د داسې د دې نظریو پامکدار دي او حمایتګر دي نو زه خبره ده دا غو پروګرام ته تقویت ورکوي. نو په دې حساب باندې خلافت چې کوم دی نو په اسلامي تاریخ کې چری هم د دې د سوچ د دې د تصور چې کوم دی نو دا مفقود شوی نه دی ختم شوی نه دی په هر دور کې کدا یا عملی طور کې کم دی په څنګه صورت کې په شکل کې دی وجود لرلی دی او یا بیا د دې کم د سوچ دی نو دا سوچ کم دی بیا خپل یعنی بقای مونږ لري په هر صورت نو دغه شانی کله چې لکه دا خو ډیر زیات اختلافي خبرې دی باندې کې چې خلافت د کم ټایم پورې دی د کم ټایم پورې نه دی ته ما هو ویل چې دا سیاسي یو اداره ده او د دې په وجود کې چې کوم دی د دې په سټرکچر کې چې کوم دی په هغه کې چینج سټیلی راغلی وي او دغه د مسلمانانو د وحدت لپاره او د دې د دې چې کوم دغه سیاسي پروګرام دی د هغه لپاره د دې وجود او د دې تصور ډیر لازمي وو. نو په دې حساب دله کې د خلافه خو خلیفہ چې کوم دی د دې معنی خو ټول خلکو ته واضح ده چې د دې مطلب دا دی چې نائب. نو په کوم په مختلف نظرونو نو ګورو انګل نو ګورو نو هغه انسان په خپل خلیفہ دی او خلیفہ د خدای دی د الله خلیفہ دی او بیا په دغه سیاسي ادارتي طور کې مونږ ګورو نو په دې کې خلیفہ ګان چې کوم دین حضرت پیغمبر علیه السلام دغه نائبان دي دغه نورس چې هغه کوم سیاسي او ورسره ورسره مذهبي رول پلی کړی دی کردار هغه لرلی دی په دغه بنیاد د خلافت اداره چې کوم ده هغه وجود موندلی دی او هغه دوام موندلی دی. نو په دې سره ما مخکې وویل چې د دې شکلونه چې کوم دي یا د دې سټرکچر چې کوم دی نو په هغه کې چینج ستلی راغلی دی نو اوس که څوک د یو سیاسي یا د یو مذهبي نقطه نظره یا چې کوم دی سړي خپل یو ایدیالوژي د هغې نظره ګوري دی ته نو کېدی شي چې په دې کې دغه یو سټرکچر یا فارم چې کوم وي هغه ته خلافت ښکاره شي بل چې کوم وي هغه ته بیا د خلافت چې کوم دغه یو ټریډیشنل یا د هغه نظریې مطابق کم شکل پکار دی کم سټرکچر پکار دی تر هغې سره نه ریلیټ کېږي بیا هغه بیا خلافت د هغوی د کار نه وي خو بهر کله سیاسي ادارې په توګه مونږ دا وخت نو خلافت د هغوی د تاریخ پورې په یو فارم کې راغلی دی په یو شکل کې راغلی دی دغه نه بعد بیا دغه د خلافت اداره چې کوم ده دا په د بنو امیه په دور کې هم به مستقل طور یو وجود لرلی دی او فرق صرف د ما په خیال دومره دی چې څه چې مونږه دیموکراسي په نن سبا دور کې وایو یا جمهوریت وایو یا په څه کې د مشاورت او د دې یو عمل جاری وي نو د ما په خیال بنو امیه دور یا بیا څه چې مولانا مودودی سیاسته ملوکیت ویلی دي زما وصل کتاب کې شي ځکه کتلې مې دا مشهور کتاب دی خلافت ملوکیت. نو خلافت په یو خاندان کې په یو فیملی کې او دغه په دغه یو نسل کې نو را روان بلکې موږ ته پته ده چې هغه په مختلف د قریشو چې کوم فیمیلیز کوم خاندانونه په هغه کې داغه کله په یو فیمیلی کې لکه د حضرت ابوبکر هغه د یو قبیله د قریشو د لسو قبیلو نه د یوې قبیله سره تعلق لرلو، بیا حضرت عمر د بلې قبیله سره لرلو، حضرت عثمان چې کوم دی هغه بنو امیه وو، او دا غین علاوه بیا حضرت علی چې دی نو هغه بیا بنو هاشم دی، او دا غین بعد بیا چې کله امام حسن حسین ندی خدای وو هغه خودمره سیاسي تور څنګه اور نه دی، نو بیا موږ د صفاتو د شي د غرازی په دې منځ کې حضرت ماویه راځي، او د ماویه نه پات چې کوم دی دا دی او هم دغه سیاسي یا په تاریخي لحاظ کې کوم دی، نو اهم تاریخ په دې ډول کې کیږي څو باج خلک بیا حضرت ماویه ته الزامونه هم ورکوي، څوک دغه دفاع هم کوي، بهرحال خلافت چې کوم دی یا سیاسي طاقت چې کوم دی، نو دغه د یو مشاورتي سټرکچر نه د یو په داسې صورت کې چې هغه په میرټ کې موږ څه ته وایو په میرټ بیسټ حکمرانۍ چې کوم دی دا غې نه راغله خانداني نظام ته، خانداني سټرکچر ته چې په هغه کې د بنو امیه په خاندان کې چې کوم دی نو سکم د سلو کالو پورې دغه د خلافت اداره چې کومه وڅلې ده، په دې کې کوم چې اسلام کې بعضې څیزونه ختم کړي وو پیغمبر علیه السلام، لکه د عربو چې کوم قبایلي سټرکچر وو چې په هغې کې ډېر زیات داسې منفي پهلوګان هم د هغې وو، نو دغه څیزونه چې کومونو د دغه په دغه پوره چې کوم یو پیریډ دی نو په هغې کې دا سیزن ری ایمرج شول، د هغې دوباره ظهور وشو، او کوم چې دغه قبایلي اصلیه ده، قبایلي چې کوم یک جهتي ده او قبایلي چې کوم سوچ دی، نو هغه سیزن راغلي دي او دغه قبایلي سټرکچر دغه قبایلي وفاداریانو دی د هغه خلافت سطح چې مونږ خلفای راشدین وایو کوم خلیفه ګانو ته، نو د هغو هغه سیستم یې د منځه یوړلو او یو نوی سیستم مخې ته راغی چې هغه د بنو امیه په خاندان کې وو، خو په دغه په حساب چې کوم دی لیګلي چې موږ ډېر کم ګورو او کم چې موږ د فقه او د اسلامي جورسپروډنس وایي او دغه چې کوم لیګل ډیولپمنټ دی، نو پوهانو فلاسفرز او سیاسي چې کوم پوهانو نه هغو ټولو بیا دا سیستم چې کوم دی بنیادي طور نه دی چیلنج کړی، بلکې دا چې کوم دی نو دا ایکسپټ کړی دی، دا هغه منلی دی او عوامو کې داسې یو تصور پیدا کولو کوشش هم کړی دی چې هغوی په موجوده شکل کې چې چینجز پکې هم راغلو دغه اداره بنیادي طور چیلنج نه کړي، ځکه چې دغه چینج هیڅوک نه، هغې سره چې کوم دی کرایسیس او په مسلمانانو په خپل مابین کې چې کوم دی دغه جنگ و جدل او دا غیر سره د دې هغه وحدت کوم دی دا غیر ختمیدل یقیني کېدای شو، نو په دې حساب باندې د پوهانو د سیاسي پوهانو د فلسفیانو د خیالو چېره په هر صورت کې چې وي خو چې خلافت اداره په خپلو مختلفو شکلونو کې دا د استفای شي او دا غیر چې کوم د مسلمانانو یو مرکز دی او دا غوی چې په سبا باندې وحدت چې کوم دی دا غیر دارومدار وي، نو چې دا اداره د منځ په داسې سیاسي کشمکش کې چې کوم دی د منځه لاړه نه شي، نو په دې حساب په بنو امیه دور کې هم دغه شی وچلېدلو او بیا چې کله بنو عباس راغلل نو هغو هم لکه د خلفای راشدین په طور باندې خو د هغوی پروګرام نه و، خو هغو هم چې کوم دی دغه بغداد چې کوم دی دا د مسلمانانو د مرکز په توګه باندې پاتې شو، په هغه امام خلیم ذکر کړی و چې دغه چې کوم دی منصور نو دویم خلیفه د عباسیانو د ابوالعباس صفانو وروسته، هغه چونکې بانیو او ابو منصور چې کوم دی دا دغه رورو او کورارو خو اوس په دې ځله خداشي یم، نو هغه د بنیادي طور چې کوم دی خلافت د سیاسي ادارې سره سره چې کوم دی نو دې ته مذهبي رنګ ورکړو او دې ته داسې مذهبي بنیادونه ورکړو چې دا اداره د کوم چې مضبوطه او په سیاسي توګه ډېر پاورفل عباسیا حکمرانانو د هغوی د ختمېدو نه، یعنی د کمزورو عباسیو حکمرانانو په دور کې هم د هغوی د بغداد چې کوم مرکزیت دی نو هغه نه چیلنج کړی شو او نه ختم کړی شو، بلکې ډېر پاورفل امیران چې کوم په سنټرل ایشیا کې کوم په ټول عربیا کې هلته چې کوم هغوی او
ډاکټر صاحب آواز مو کټ شو. ښه اوس ټیک شو آواز مو کټ
شو. هغوی بیا هم هر ټایم د هلاکو خان دل دراتو پورې چګم دی د عباسي خلیفہ په لاس به بیعت کولو او بغداد به خپل علامتی طور چګم دی نه به خپل مرکز ګڼلو او په دغه باندې مسلمانانو چکم وحدت او کوم یونیټي وا نو هغه وجود لرلو او دا غوی نه بعد چکم دی دا بیا په دغه دور کې نور د بغداد کله ختمي نو بیا هغه یو بل سلطنت به فاطمی سلطنت ترته وایي هغه کې دا سيزونه ترانسفر کیږي دا بیا ورورو چکم دی نو اخیر شکل زمو ماډرن دور سره رسی چې هغه بیا دغه د اسپانیا چکم خلافت بیا د ترکی چکم خلافت نه نو دا دغه ما چې څنګه ټول مختلف شکلونه یو او مختلف کوم دي سټرکچرل چینجز پکې راغلي دي ایون او هغه سیاسي دغه کومو دوام چې کومو دغه سوچ چې کومو دغه اداره چې کومو دغه په والا چې کوم سوچ نو هغه ته تقویت ورکړي شي د دوام موندل لري بیا تاسو د هین خبرو وکړه نو ما مخکې ویل چې راک پریکټیکلی نیوي نو په د تصور او د سوچ په ترخه پورې کوم دي نو یا د سوچ کوم دي نو د ژوندې وو او ژوندې دي نو کله چې دی خلافت عثمانیه ته پدې ماډرن دور کې د خطرې ته ښې ظاهر خبره ده د مسلمانانو په دغه دور کې کوم دي هغه حالات به سیو چې هیڅ دی کې بل څه دسي د امید او یا سبسي چې کوم یو پراسپیکټ هغه په نظر نه راتل نو ځکه هغه د دې مرکز د محفوظ کولو او د دې د بقا او د دې د بشکولو کوشش کړی دی او دا غیر لپاره استقامت کړی دی او په دې حساب باندې چې کوم دی نو په دې کې ډیر زیات په دې شلمې صدې په دې اوایل کې کوم دی د دې خلافت سره مرستې په مختلفو شکلونو کې کړې شي هغه کې دا هلال احمر یو دغم چلیدلې دی چې کله چې په دغه د اولنی جنگي عظیم نمخ یا عروس په دې دور کې کوم دغه ماتو څنګه دغه تاریخ یا د کلونه نه دی یاد او بهرال څه چې په تاریخ کې موږ د بالکن وار باندې څه دنو د بالکن جنگونه په دغه دور کې کوم دی د رومانیا او د مختلف کوم مشرقي عروس د علاقې وي نو د خلافت عثمانیه خلاف راوچتي شي وي او په دې کې خلافت عثمانیه ته ډېرې د تیر سي د نو په دې حساب باندې د هینچ کوم مسلمانانو غوی دا غوی د میډیکل ایډ به ور لېګلو د ډاکټران به الته ایون ور لېګل مالیم رسته به ور لېګا چې د خلافت عثمانیه کوم دی داغي او د مسلمانانو چې دغه علاقو کې کوم دی داغي مرسته وکړي شي دې حواله باندې یو ورس چې کوم دغه تاسو ذکر وکړو چې بل څه کوم تحریک دلته راپورته شو نو هغه د اولنی جنگي عظیم نو ورستو ځګمو د هجرت ته تحریک په نوم باندې کېږي د هجرت ته تحریک دغه د بنیادی فلسفه دا و چې د ځکه کومدا د انډیا چې کومدا نو دا دارول حرب دی او په دې بنیاد باندې کوم دی دلته کې سره فرق کړی دی حکمرانانو خلاف جنگیدل نه شي نو بیا په دې باندې هجرت چې کوم دی دا فرض دی یا ضروری دی دا غوړه لپاره نو فکر دی چې دا خلک بیا هجرت وکړي او هجرت خو هم چون کې بلې علاقې ته نشي کېدای بلکې یو مسلمان علاقې ته وکړي نو په افغانستان کې کوم دی په نظر راځي دا یو سیاسي پسمنظر هغه چې نه لاوي بهرال دغه تحریک لکه څنګه چې تاسو مو وایي نو دا ناکامه او د سره سره چې کوم دی دغه د خلافت تحریک او چې هغه کې دا کوم د مسلمانانو جوهرایي غیره د ټول څه کوم پسان نو وي خلافت د بچاو کوششونه کړی دي او بهرال هغه سیاسي حالات هغه د اولنی جنگي عظیم په منځ سره او راغی نو څه چې کوم چې تاسو په دې کې دغه خلافت بچاو کو نو کاري د او بیا هم د دې تر کړه و چې مصطفی کمال پاشا چې کوم دا ضرورت ته چې کوم د خلافت اداره ختم او دغه سم د مارن ترکی یا ترکی اعلان وکړو دا چې دا چې په خپل ځای کوم د علامه اخبار هم جستیفای کړی دی دا د خلافت ختمېدل هغه خپل دا کتاب دی ریکنستراکشن اف کنسټراکشن نو پدې کې هغه د سیسونو باندې شو چې هغه یې چې دا د دې کې د یو فرد یو انډیویډوال هغه مسجې چې کوم دی نو هغه
اټو سه आवाज ماتيږي
فرد نه د دې د دې چې تم هغه وجود دا د فرد پر ځای د غوښلو او دا یو نمائنده اسلام لیتا وطن پرسو او په دې صورت کې څنګه نو د خلافت اداره یا د تصور وسوم وجود لري او دا چې کوم وخت ول چې باندې چې سټرکچر چینجز چې ګندې ټایم پر ځای انځل دي په دې سب باندې د شان د بیا شکل چې کوم دی هغه بدل شو او علامه اقبال هم د نور غیر قانونو شان چې کوم دی یا سیاسي او فلسفانو فلسفانو وشان هغه د پان اسلامیزم د پان اسلام چې کوم دی چې مسلمانانو د وحدت د وی د یونټي یو نماینده دی او نماینده فلسفي دی نماینده شاعر دی او هغه د دې لپاره چې کوم دی د ډیرو اشعارو نه د شیخ میر دی واجب دی
ها وزم چې پدی باندې اوس لګ پدی باندې پښتنه راپورته کو چې د علامه اقبال سوچ او فکر چې دا یو دی اول نه وال تر اخره کنه پدی کې کنټرډکشنز دي د کې تضادات ډیر دي پدی بم خبره تر کو خو زم چې برق سپ تور شو برق سپ تاسو ته زما غږ درځي ها خدای دې وکي تاسو غږ سفار راسي مونږ ته پښتنه مې زين ته دار غلې ده چې مسلمان یو قوم دی زه د قران حواله نه ورکوم قران خو وای چې او یعنی مسلمان په یو قوم باندې حسابوي خو دلته کې زه یو سیاسي دغه ترازم هغه دا چې کوم مسلمان یو قوم دی نو بیا په دغه عرب او د عجم د نور دنیا یعنی عرب شو عجم شو مطلب عرب یو دی او عجم بل دی دا به وایو او کچری دا یو ملت ته یو امه ده نو ردی معنی دا شو چې سیاسي تور دی سره شریک چلی دی شي خو د یو قوم په نوم باندې مختلف هوادونه مختلف قومونه د مختلف جبل لري کلتورونه لرونکي خلک ان دیو سیاسي نظام د لاندې په دې په نوم باندې ساتل چې کوم دي دا یو اغنه دي یو رښتیا هم نه دي حقیقت هم نه دي نو غواړم چې تاسو په دې باندې خپل غوای چې اسلام فقط یو مذهبي یواله پاتې شي د عقیده هدا پوره او سیاسي تور هوادونه او خلق هغه آزاد پاتې شي کنه تاسو غنئ چې دا اوسم چې مذهب په باندې سیاست کیږي کاغه په یو ځای کې دی او په بل ځای کې دی تاسو سیاست غنئ او کنه دا واقعي د دې دین په نوم باندې راټول سره یو ځای کې دی شي
د دې کله چې مونږ له خبره کوو نو دا خبره وو بیا ډېر جوړ زیاته ازي
جی
تاسو اول یو سوال خطول نه اول دا دی چې په قرآن شریف کې د ورو خبرو ذکر شته د کوند د واده یا د کوند ورنه د ایسو او د وو ډیر واره واره سيزونه شته حکمرانه د حکمرانه په واره کې تکلیف نشته یا د حکمرانه د طرز یا د حکمرانه یا د منتخب کولو دا څه د پکې نشته
نظام ورکول ښه
نشته زمونږ رسول کریم صلی الله علیه وسلم دا د دنیا زهین ترین هستی استقبلنا وتمالم ماجن و تمالوم حالم و تمالوم عرش و حسد اگر در عرش و در پارا نصیت از کئی خود و حکومت در پارا نکی نو و اسلام کی در طول فیوژن شیوه ده در طول دور بر چی پیدا شیوه ده نو اگر داده چی زما پخیاشی چی چی اگر سر اتفاق نی اسلام چی کن ده اگر یو دین ده ده انسان د ذهن او عقیده سره تعلق لري او حکومت چې کوم دی دا د انسان جسم سره تعلق لري ظاهري چیزونو سره. دا بالکل بېلې بېلې ادارې دي. دا ځکه دی چې دا دومره لغت پیدا شوی دی چې په زور باندې زمونږ ډېرو علماو سیاست په دین کې رانګېرولو کوشش کړی دی او یاد کوي خو سیاست په دین کې ځکه نه خلاص شي. سیاست یو ډېر ګنده غوندې شی دی په دې کې به ډېرې غلطې کارنامه غلط کارونه غلط هیلې باندې دروغ ارس دی کې شته. دین چې کوم دی دا یو شفاف سترا پاک پاکیزه شی دی. نو د سیاست ګن سره د دین سره تعلق اړشته نه اوس دا چې څه پکې شروع شوي دي نو که ته دا کې خو ډېر ښه نظام چې د تخوا په بنیاد باندې د استشهاد په بنیاد باندې یو مشر منتخب کړی شو خو لکه څنګه چې اصول دي په تاریخ کې مونږ چې چرته لولو نو د هر تحریک درېمه پوره چې کومه ده نو دې کې بیا هغه د ځواک پاتې نه شي چې کوم د دې ابتدا کې وو که تاسو د دنیا ټول تاریخ چانکو یو چرته تحریکونه وګورئ زیاد نه زیاد ودا تر درېمه پېړۍ پورې تللي دي. د اسلام هم دغه شې دی زمونږ د پاکستان هم د تر درېم سیاست کښې هم دا ده د جنا صاحب لکه طبي خان نه پس بیا هرڅه دغه شې سیاسي پاتا ته وګوره پاچا خان وګوره ټول وګوره درېمه پېړۍ کښې چې کوم دی نو هغه شی پاتې نه شي چې کوم شروع شوی ځکه چې اسلام یا داسې بل مذهب چې اول سر کښې راشي نو دا د یو خاصو طبقې خلاف راځي اقتصادي طبقه وي ظالمه طبقه وي لکه اسلام چې د سردارانو او سرداري نظام خلاف روچت شوی وو نو هر سرداران یا اغل خلک چې کوم وي اول سر کښې خو یې مخالفت کوي خو چې کله پوه شي چې دا شی مونږ یو څه کابو کولی نه شو نو بیا په دوله په بل طرفه پوه شي پکې شامل چې پکې شامل شي نو ظاهره خبره ده چې د هغوی دغه نه چې درېمه پېړۍ ته راځي نو هغه شی نه وي پاتې شوی چې کوم په کار دی او کوم وو او کوم ابتدا کښې او کوم اصل دی اسلام کښې دا وشول چې زیات نه زیات درېم خلیفه پورې حالانکه د درېم خلیفه حضرت عثمان په وخت کښې شرشي د کېدو خو حضرت علي پورې به وایي چې زه څلورمه پورې راغلم. دغلته د اسلام هغه هغه حقیقي جذبات چې کوم وو هغه ساړه شول او نور موسیدونه چې کوم دي نو دا پکې راوټوکېدل نو چې هغه وټوکېدل نو بیا پکې د امیه او د بنو هاشم تر ګروري عمره وټوکېده د دا امیه عمر وو که نه چې اس د الله او ابو سفیان او هو دا ټول چې کوم وو دا امیه وو نو امیه وو او دې کښې فرق دا وو چې امیه چې دي دا دنیاوي ته مضبوط وو او بنو هاشم چې کوم دي د دوی د کعبې متولیانو دی دلي پورې خو محترم وو قمانداره نه وو نو چې په دې غریبو کښې یو پیغمبر را پیدا شو نو خو اول سر نه خو یې مخالفت وکړو خو چې هغه کښې کامیاب نه شول نو بیا غند راتاو شول او په کښې شامل شول او چې شامل شول په کښې نو چې بیا ورته څنګه موقع ملاو شوه نو هغې کښې بیا اقتدار د بنو هاشمو نه واخېست او په یو په خپل لاس کښې واخېست. که دا دیني خبره وای نو دا اقتدار خو ما یو واخېست بیا چې کله عباسیان راغلل نو عباسیانو نه په کار وو چې د امام حسن او امام حسین اولاد له خلافت ورکړی دی له ور نه کړي خپل عباسي خلافت یې شروع یعنې مطلب دا چې دا خبره د دین یا د حق نه وه دا د حکومت او د اقتدار وه او په دې حکومت او اقتدار خبره چې کله را شي داسې دا خبره ده چې دین یې ورسره خامخا دین شاملول او خلیفه چې کوم وو نو هغه زنګ چې دغه شبوه چې اداره وه انده د خلافت یو اداره وه چې علما او قاضیان او دغه وغیره ده یو اسلامي سټرکچر به جوړ کړو یو مذهبي دغه به جوړ کړو وو خو په اصل کې حکومتداري وه نو په دې باره کې چې موږ کوه ځو او اوس موږ چې خلافت به قائم شي یا دغه شي اول خو دا کته غوړي چې آیا هغه خلافت کاینې د شي چې څو ته خلافت وي خلافت خو هم دا هغه ځای نه خلافت د بل ځای پکې نه دی دا خو ما ده چې الله پاک چې ادم په ځمکه باندې خلیفه الارض مقرر کړ نو دا خلیفه هم دا هغه د بد کوي چې انسان ټول چې کوم دی نو دا په ځمکه باندې خلیفه دی خو دا مشر چې پکې دی نو د خلافت یا امیر المؤمنین یا داسې څه نه ویلی شي نو دا د سیاسي دغدې خو مذهبي دغدې سره صرف د جذباتو پرولو لپاره تړلې شي لکه څنګه چې اوس له خان شیبو د حجاب دا مسله ده څه چې د جذباتي خبره وکړه په چې ویل کې یعني څه وه یعنې دومره لوی خلک موجود وو هغه په دې باندې په کار کې غور کړی یا فکر کړی چې اخر د دارالحرب نه خو موږ خلک وباسو خو بل کوم ځای ته ملي دي کوم یو داسې د امن یا د خیر خیریت یا د دین باندې پوره ځای چې هلته به یې موږ هم داسې اواره وشړل څه په کې واپس راغل څه په کې مړه شول څه په کې د صدر شول څه په کې وروسته لاړل څه په کې څه مطلب دا چې د ذاتي غونډې نو په دین کې د لیبرال چې کوم وي زه یې ډېر معافیق والم لیډر چې کله دین ته راغلو دین سره وخوړو لکه چې دین د خپل مقاصد لپاره تعدی کوي خپل مقاصد په ځای کوي خپل یو غلطي ناری ولا ورکوي چې کومه په وخت کې سره خرچيږي یا خلک په باندې رحمت دي چې نو هغه ولا ورکوي نور د هغه د حقیقت سره او د امکانات سره هیڅ قسم تعلق نه لري
بل خبره هم دغه د علامه اقبال په دغه باندې موي شي تاسو په خبره وکي علامه اقبال لکه دا اوس یو شعر ویل چې ایک هم مسلم حرم کی پاس بانی کے لیے نیل کے ساحل سے لے کر
علامه اقبال یو ډیر ښه شاعر یو خپل شفیع خدا هغه نظریات چې کوم دا شیو په کلام کې وګورئ د هر فرقه د تایید د فارغې کې شعر پیدا کېدی شي د هر خلکو د فارغې کې جواز د شعرونو کې شته دی د تشدد د فارم شته دی د غیر تشدد د فارم شته دی د شیعیت د فارم شته دی د سنیت د فارم شته دی د تصوف خلاف هم شته دی چې صوفیانو ته باکه به وی د ګروس فاند وغیرہ او د تشوف پرچار یې اون کړی دی نو هغه خو لکه چې شعر دا وو چې موږ ته دې ورته دغه چې شعر شعر یو او چې څنګه به شي چې وو ته د ذاتی اپیل وکړو دا هغه چې دونه اولی کل دا څه مخکې نه دا څه خاصه خاص د غنیمت یو زو دایو یو مرام دی یا یو منزل دی یا یو دغه دی تاسو کوم څه شي یو هغه ته زه هم دراغو خوښ به شو نو تاسو باندې د شهرو نه ولي کړ نو دا به ټول شهرو د چې دی هغه چې ټول را جمع کی نو په هغه کې ټول دا چې باندې نیږي لکه چې نو دی
یعنی تاسو هم تاسو یو جذباتي یو جذباتي لکه د شعر دغه هم یو قسمه جذبات راپورته کیږي یو فکر یو سوچ راځي او هغه هغه باندې سره لګي یو به چې د کوم سوچ فکر منون کوي او ماغه شانتي په ټیم سره کیږي او دا زویم چې ډاکټر رفیع الله خان سه په هم خبره زکو کی دی خو اوسم په دغه د استاد په د پېښې سره تعلق دی نو په پاکستان کې کوم ګورو نو علامه اقبال یو ډیر لوی کلیدی حیثیت ته د ټول د پاکستان نظریه حالانکه د علامه اقبال نه چا دا ندی اوریدلې لیکلو کې سنشته چې ګنده پاکستان هغه خو کوی چې د ملت خبرونه هغه د افغان ملت خبره کوله ځکه چې د هغه خپل کتاب چې کوم دی هغه ډیډیکیټډ د امیر امان الله خان ته غازی امان الله خان ته خو بیا هم د ډاکټر وقار نشا صاحب خبر راته کوله چې الته په جرمني کې بیا چونکی دی په جرمني کې ډیر پاتې نو په جرمنی کې هم الته اوس د پښتنې راپورته شوی په دوانه چې لکه علامه اقبال د ډیرو غربي چې کوم فلسفیانو یا دانشورانو د هغې فکر او سوچ اردو ته یا فارسی ته راړولې دی، تاسو دې ته څنګه ګورئ؟ رفیع الله خان صاحب زما غږ درځي؟
ما ته وایي
دا پوښتنه ما تاسو نه وکړه.
بنیادی طور هر فلسفی کی هر لیکوال چې کوم وي موږ به لوګو جنرالایز کو، هر لیکوال چې کوم وي نو هغه د خپل دور او د خپل ماحول پیداوار وي. دته په نورو ټکو کې موږ خارجي اثرات هم ویلو شو یا پورا یو سوشل یا سماجی پس منظر هم دی لیکوال ویلی شو. نو هیڅ څوک زما په خیال د دسې قسم تاثراتو نه، اثراتو نه او انفلوئنسز نه چې هغه لیکوال وي بچ نه شي پاتې کېدی او بچ به نه وي. نو دغه حواله باندې دا د علامه اقبال په صورت کې هم چې کوم دی دا واضح ده او کلیر ده. هغه ډېر چې کوم دی ایون خوشحال خان خټک نه هغه چې کوم اثرات اغستی دي او دا هغه بعضې شاعري خو هغه بالکل هو به هو هغه شعرونه ترجمه کړي دي. نو په دې سات د علامه اقبال هم دغه سوچ دی او وختي تاسو یو ذکر دغه صورتحال دی او تاسو یو ذکر وکړو چې د هغه په خیالاتو کې چینجز نو ظاهره خبره ده په خیالاتو کې چینجز چې کوم وي دغه یو ارتقایي عمل وي او دا ځي راځي. په دې حواله به زه دا کوم چې نن سبا ډېر مشهور فلسفي دی مرډی خو بهرحال نن سبا ډېر زیات مشهور دی میشل فوکو. میشل فوکو چې کوم دی هغه نه چې یو ټایم کې انټرویو شو هغه ته ویل چې تا تېر کال یا پنځه کاله مخکې دا خبره کوله ته دا کړې اوس هغه ورته دا هغه ډېر سخت خونې جواب هغه ویل چې یاره سستی خو نه یم چې زه به په یو لاین روان یم. زما په خیالاتو کې کوم دی زه انسان یم زما ماحول دی زه هر څه وینم ګورم محسوسوم نو زما په خیالاتو کې به تبدیلې ځي راځي. نو دغه خبره د علامه اقبال په حواله هم کېږي چې څه ټایم به او څنګه چې برس وویل چې په مختلفو سیزنو کې نو ولې چې دا دغه په خیالاتو کې د ایولوشن یا د چینجز د څو راتلو نتیجه ده چې هغه کله یو قسم خبرې کړي وي کله بل قسم. خو په دې حواله باندې که بیا ما ته زه خو پې نه پوهېږم او کېدای شي برس ته پته وي چې د هغه کمه شاعري د کم دور ده. نو په دې حساب باندې دا غین مونږ بیا کېدای شي چې مونږ ته خان راځو چې حمزه شینواری په خپل یو کتاب په سری کې لیکل دي چې ما دا خپل غزل یا دا کلام چې کوم دی نو ما دا تاریخ وای دلته کې په دې کتاب کې کوم دی نو هغه چاپ کړی دی او دا په دې خیال کړی دی چې لوستونکي چې کوم دي هغه زما د خیالاتو ارتقا نه او زما په خیالاتو کې دا چې کوم تبدیلې زی راځي یا راغلي دي د ټایم د تیرېدو سره سره چې راغې په پوره پوره اندازه کول شي په بری حساب باندې تر هغه چینجز هم په نظریاتو کې نو دا دغه کې ریشي چې را د مختلفو وختونو او د مختلفو چې کوم سیاسي پس منظرونه دي دغه د ژوند د هغه نتیجه وي. او په دغه باندې نو دا دغه لکه بس ته وو ان چې هر کوم
ډاکټر صاحب باچا خان ذکر مو کو را روانه خبرونه به ان شاء الله د باچا خان د دغه فلسفي باندې شروع کو چې د اغه عدم تشدد فیصل فلسفه چې ده د ناکامه ده او کدا کامیاب ده ځکه په دې باندې ډیره پښتنې راپورته کیږي. برخ صاحب ډیره زیاته مننه کوم خدای مراته روغ جوړ او صحتمن لره خوش په درته غواړم. ډاکټر رفیع الله خان صاحب تاسو ته هم خو وختونه غواړم خو خوګه شپه درته غواړم. ګرانودونکو ستاسو نوم ایجاد غواړو تاسو ته هم خوګه شپه غواړو زه او زما همکار بختور شاه په مخه مخه شه.